یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې دي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان شپږمه د جون میاشتې 28مه. پر روان څه کم یو ساعت کې د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی او د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي:
ما دښمن دی که دوست مې دی، که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو، ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لرې چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې.
په تخار کې د نا امنیو پر زیاتېدو هم راپور لرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یو ورځپاڼې کې یو عکس خپور شو. دا چې په عکس کې څو په څو شیبو کې درته وایو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی پروګرام هم خپریږي. خپرونه په خبرونو پیلوو.
السلام علیکم، ستړي مشه د مهم خبرونو سرټکی. امر الله صالح وای امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې لاوان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره ده. د میدان وردګ امنی قومندان تایید کړ چې چاکا او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی تر 15000 سل ډیر بندیان وبخل. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د امریکا په سفر کې د پاکستان په اړه د افغان لوري دریز واضح شو او هغه دا چې یاد هیواد په خبرو کې له افغان حکومت او په عمل کې له طالبانو سره دی. ښاغلی صالح په دې تړاو نن په خپل فیسبوک کې یو اوږد یاداشت ورکړی. هغه ویلي پاکستان کولی شي د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي، خو که په خبرو کې له موږ او عمل کې له طالبانو سره وي، یوازې د بې باورۍ روانه فضا دوام پیدا کوي. امرالله صالح زیاته کړې اوس د پاکستان د پارلمان ځینې غړي هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنه غندي. صالح د افغانستان له ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو سره بیګا د امریکا له دوه ورځني سفر کابل ته ستون شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وارد مخه کړی و چې امریکا ته د افغان مشرانو په سفر کې باید پاکستان د افغانستان د ناامنیو مسؤول ونه ګڼل شي. اخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا تازه له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي پاکستان له حده زیات په طالبانو فشار راوړی او دا چې ځینې لا هم له پاکستان غواړي په طالبانو فشار وارد کړي، نور نو د پاکستان لپاره په طالبانو د فشار راوړلو لپاره څه نه دي پاتې. د میدان وردګ ولایت چکاو سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. امنی قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولې او ورسره ډیر افغان سرتیری هم ژوندۍ د طالبانو لاس ته ورغلي.
بلې، و متاسفانه چې دشمن د پراخې حملې له وجې دغه ولسوالۍ وروسته تر ډېر مقاومت دواړې ولسوالۍ یادوم، هم چک ولسوالۍ او هم سید آباد ولسوالۍ، هلته چې کوم میشت قوتونه و پکښې مشترک امنیتي او دفاعي ځواک و، خپل مقاومت وروسته بالاخره د دښمن فشار پرې زیات شو او دغه ولسوالۍ د دښمن لاسته ورغلې چې په دا کې ګڼ شمېر سلاح و وسایط و یعنې حربي و غیر حربي عینیات د دښمن لاسته ورغلې دي.
نوموړی وایي په سید آباد کې د جګړې پر مهال درې افغان سرتیري او اته طالبان وژل شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې دا دوه ولسوالۍ یې نیولې او ورسره یې 9 افغان سرتیري ژوندي نیولي. دا وروستۍ څو ورځې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیانولو لپاره چټک عملیات روان دي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبیدالله قاسی بې درکه شوی دی. عبیدالله قاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاخ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي نېشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوبه او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړي. تر دې یوه اونۍ د مخه د دغه ګوند یو پارلماني غړي عثمان کاکړ د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. عوامي نېشنل ګوند تور لګولی چې کاکړ په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی، بلکې وژل شوی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی تر 15000 سل ډیر بندیان وبخل. د خامنئی په ویب پاڼه کې پرون په خبر پاڼه کې راغلی چې دا اقدام د شیعاګانو د اتم امام رضا د زوکړې په مناسبت شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دا بندیان آیا خوشی شوی او که یوازې د خلاصون حکم صادر شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ایران په دې تورن کړی چې تورن کسان په عادلانه ډول نه محاکمه کوي او پرله پسې سیاسي مخالفان نیسي. دې سازمان دا هم ویلي چې ډیری نیول شوي کسان تر اعدام کیږي او یا اعدامیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسته لدی استعفا ورکړه چې د کورونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خبر شول. د بریتانیا سن ورسپانی د روغتیا وزیر مات هانکاک داسې عکسونه خبر کړل چې په خپل دولتي دفتر کې لخپلې یوې مرستیال سره په غیږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. پر 200 کلن هانکاک د خپلو همکارانو عوامو لسل لوري په دې اعتراضونه وشول چې ولې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي مقررات پام کې نه دي نیولي. دا چې په بریتانیا کې د کورونا وبا په اوج کې د روغتیا وزیر په ځلونو په ټلویزیونونو ښکاره شوی او خلکو یې غوښتي چې د دې ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه او روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت د میامی ښار په هغې 12 پوړیزې ودانۍ کې یو بل مړی وموندل شو چې 3 ورځې وړاندې نړېدلې وه. د میامی ښاروال ویلي تر اوسه پورې د 50 تنو مړي له کنډوالو راایستل شوي. تر پرون پورې په دې پیښه کې د بېدرکه شویو کسانو شمېر 1,650 ته رسېده. د پنجشنبې له ورځې چې دا ودانۍ نړېدلې سلګونه مرستندویان هڅه کوي تر کنډوالو لاندې کسان ومومي. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو نواب ریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجی او 8 دقیقې او 13 ثانیې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال پاکستان د طالبانو کوربه بولی او وایي چې دا هیواد کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. خو امرالله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسني سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. بل خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل د طالبانو د ملاتړ څخه انکار کړی. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. خغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک باندې خبر کړی لیکي، د سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د قربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امرالله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بېله بې باورۍ جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پرې کړي. امرالله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او له امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخس په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورهاخوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږۍ مسولیت ورتر غاړ دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مالدي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد به ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. هاخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. خغلی محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. دا خو ډیر اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستاني طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
عمران خان ډیر لویه پریکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډین نه ورکوو. لومړی وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کیږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته داسې کوم کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
نقصان پہنچے
افغان حکومت لدی وران دی هم له پاکستان او طالبانو غوختي څو د خپل منځي اړیکو باندې وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې و ویلی وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره اونۍ پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړی وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په ځواب کې کړې وې. شغلی قریشي د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې چې امریکا ته کړې د ویلي و چې په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤلیت پر پاکستان نه اړول کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په دې وروستوي کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او زیاتې ولسوالۍ هر ورځ لاس په لاس کیږي. په همدې حال کې د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت نیول سوي سیمې بیرته له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قومندان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالقان شار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو عملیات دوام لري.
په تخار کې لتیری وی ونی رئیسی پیل شوی سخت نه خت لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لمړی کرخه د طالقان خار اړوند چشمهشیر په سیمه کې ده. دا سیمه له خار 15 کیلومتر لري ده او د تخار کندز لوی لار هم له همدې سیمه تیریږي. 15 کلن جمدین چې د جګړو له کبله د چشمهشیر سیمې څخه بېزاره شوی وای په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم. په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوې دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته خار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي. نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د شش متره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي.
چی حکومت است؟ چی روز از سر ما؟ ما را بانا که در میخانه خود که یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کمک تیر
دا څټول حکومت دی او دا سال دی. موږ ستاسو له کومک څخه تیر یو، نه یې غواړو. موږ د خپل غریبانه ژوند آرامه پرېږدی چې خپل کور کې ژوند وکړو. الحمدلله موږ مسلمانان یو. موږ آرامه پرېږدی، خپل ډوډۍ په خپله پیدا کوو.
دغه داخلي بیزای شوی کورنۍ وایي چې حکومت ورته تر دې دمه لومړنۍ مرستې نه دي رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. یو شمېر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شوو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمج، خوجغار، خوجبهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دغې ډلې بریدونه هم پر شا تمبولې دي. د تخار د امنیت قومندان مل پاسوالی کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بالکشلاکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پسندو که در نیتی زوکونو اولیسی پاتون کون که عملیات دوام لریم. عدد عملیاتو پر نتیجه که مو بالکشلاک فرزایی طالبای شکرالدین عبدل او یو شمیر نور کلی د طالبانو له وجود څخه پاک کړل او زموږ عملیات دوام لري او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به له لاس وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به ډېر شر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کیږي چې د دې ولایت په گاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له دوو اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په هلمند کې سکل 15000 ټنه انګور شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سکل په هلمند ولایت کې د انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي. د نوموړي په خبره تیر کال دغه حاصلات شاوخوا 8000 ټنه وو. ښاغلی رستمی وایي یوازې سکل د دغه ولایت په 6915 هکټاره ځمکه کې د انګورو باغونه جوړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې دا چې په هلمند کې ډول ډول انګور تولیدیږي او د نورو ولایتونو په پرتله ژر حاصل ترسیږي، نو په بیلابیلو ولایتونو کې ښه مارکیټ هم لري. د هلمند انګور د یو شمېر ولایتونو لکه زابل، غزنی، میدان وردک، نیمروز او کابل ترڅنګ له هېواده بهر پاکستان او هند ته هم صادریږي. د افغانستان په صنعتي پارکونو کې 50 شرکتونو ته ځمکې ویشل کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ولسمشرۍ د دفتر د پانګونې د اسانتیا واحد، د ښار جوړونې او کرنې وزارتونو او د افغانستان د صنایعو کارونو خونو سره په همغږۍ کیږي. د نوموړي په خبره دغه شرکتونو مخکې د صنعت او سوداګرۍ له وزارت د ځمکو غوښتنه کړې وه چې ډېر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په 2 ولایتونو کې صنعتکارانو پانګوالو ته د ځمکې د ویش لپاره چمتووالی لري. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنی اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 9 پوله، یو ایرو 4.9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.99 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله چې په زیات رسنیو کې نور باندې بحثونه کیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسته له هغه استعفا وکړه چې ل خپل همکار سره یې ځینې عکسونه خبره سول. دا عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورسپانې خبره کړي، د روغتیا وزیر څرګندوي چې ل خپل همکار سره یې غیژه ورکړې ده. دا کار د کووید 19 ناروغي پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل سوی نور لملالی بشیر څخه.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود، د جون په 18مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپل مرستیالې ته غیژ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و، خو عکسونو یې وښوده چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 22 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړو باید ورباندې ودرېږو، نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خبرو شوی عکسونو کې مات هانکاک جینا کولا دنجلو ته غیژ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونو د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په می میاشت کې اخیستل شوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپل کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همدارز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي وو چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 18مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې سوی، خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.5 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته شوي او 1,28,000 مړه شوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته شوي. دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوس به دا وره چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکاتو زور اخیستی او ځینې ولسوالیو پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورځپاڼه لیکي که د دې ولسوالیو پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي نو لیدل کیږي چې ځینې بې له کوم مقاومته د حکومت مخالفینو ته لاسته لوېدلی دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې دې مرکزونو مقاومت ونه کړ او سره له دې چې ښه پوره تجهیزات یې لرل او کولی شول چې مقاومت وکړي خو له کوم مزاحمت پرته یې لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات یې مخالفینو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي دا پوښتنه باید ځواب شي ځکه د دې پوښتنې له ځواب پرته موږ د ستونزو اصلي ریښې نشو موندلی او تر هغې چې د مسلې ژور ته لاړ نشو ناشونی ده چې د پیښو رښتینی انځور برابر کړو. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوه خبرې باید سپینې شي. لومړی دا چې آیا په دې پیښو کې کوم پټ لاسونه دي او دا ولسوالیو پوځي مرکزونه د کومې دسیسې په پایله کې مخالفینو ته تسلیم شوي. دویمه خبره دا ده چې په دې ولسوالیو پوځي مرکزونو کې میشت افسران او سرتیري د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلل او داسې یې وګڼله چې ګڼې ټول تسلیم شوي دي او یوازې دوی پاتې دي. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې دا د اړوندو ادارو دنده او مسؤلیت دی چې باید وروستۍ پرمختیاوې په ژور او هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې دوو مسئلو برخلیک څرګند کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر بل هر وخت سخت پړاو ته رسېدلې افغان جمهور رئیس او ورسره پلاوی واشنګټن ته ولاړ او دوی دا سفر بریالی یاد کړ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم په دې سفر کې سوله د اجنډا برخه نه وه خو بیا هم داسې هیلې کېدي چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وای. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړی سفر و نو تمې هم ترې ډېرې کېدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې سفر کې د سولې خبرې د دې لپاره له اجنډا غورځول شوې وي چې دا بهیر د امریکا پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی و او تر ځایه د خبرې ناکامۍ سره مخ شوې. او هشت سو ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې په هیواد کې وروستیو ولسي پاڅونونو ته په اشارې سره سرمقاله خپره کړې. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د هیواد په ډیری سیمو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو پیل شوې څپه هم هیله بښونکې ده او هم اندېښمنونکې. لیکوال وړاندې لیکي حکومت له طالبانو سره په جګړه کې ضعف لري او دا ډله ورځ تر بلې ساحې نیسي. همدا دلیل دی چې ولسي پاڅونونه رامنځته شول. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ غواړي دې ولسي پاڅونونو ته ملیشي نوم ورکړي چې دا په خپل ذات کې سم قساوت نه دی. لیکوال دې مسلې ته هم اشاره کړې که ولسي پاڅونونه کنټرول نشي او د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای نشي راتلونکي لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
ځینې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا وایرس له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په یو راپور کې.
ننګیالی د محمد جنا روغتون یو له هغو نرسانو څخه و چې دوه اونۍ وړاندې د کویت 19 ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د هغه ورور عبدالودود وایي ننګیالی له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې دنده ترسره کړه خو څو ورځې وړاندې له کورونا ناروغۍ سره تر یو میاشتنی مبارزې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ډاکټر ننګیالی اوس هم دنده ترسره کوله او د نوکرۍ پر مهال یې وضعیت خراب شو او کور ته راوستل شو. وویشت ورځې له دې ناروغۍ سره مبارزه وکړه خو له بده مرغه دوه اونۍ وړاندې د شپې په 8 بجو په محمد علي جناح روغتون کې ساه ورکړه.
ننګیالی 15 کاله عمر درلود. واده یې کړی و او د راشد او فردوس په نومونو یو 4 کلن او بل 2.5 کلن ماشومان درلودل. عبدالودود وایي ورور یې ننګیالی په یو کرایه کور کې ژوند کوه او اوس یې بچیان په ناوړه وضعیت کې دي.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت په اړه یې درته ووایم چې د دولت کارکوونکی و 14.5 زره افغانۍ معاش درلود چې له دې د کور کرایه هم ورکوله. اوس هغه معاش هم نه ورکول کیږي او بچیان یې په ناوړه وضعیت کې دي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره یې د هغه معاش ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا ناروغۍ له پیله تر اوسه 102 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي که څه هم دوی د ناروغۍ په لومړۍ کرښه کې دي خو د دوی کورنیو تر اوسه واکسین نه دی ترلاسه کړی او د ویروس د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو له دې څخه فایز قلندری دی چې د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدم قدم خاص تدابیر نشته که باید فامیلونه واکسین سی دو درست ادامه سخه وارمه چه پا خاص قدم که فامیلونه را وقتل سی یا وقت واکسین سی
خود افغانستان د امیر اختیار وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چې د یوې منظمې تګلارې پر اساس به د روغتي کارکونکو او ډاکټرانو کورنیو ته واکسین ورکړل شي.
پاسې پزیر برخو کې چې کوم وادول راځي هغه ټول ته واکسین تدویق کیږي، لکه دا اوس چې روان دی که هغه د روغتي کارکونکو کورنۍ دي او که نور وګړي دي، او د روغتي کارکونکو کورنۍ ته به هم دا هم په نظر کې ده چې په راتلونکي پلان کې دا شامل دي چې دوی ته به هم واکسین تطبیق کیږي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ له پیله تر دې مهاله 4500 تنه مړه شوي چې ویل کیږي غیر رسمي شمیرې تر دې لوړې دي. په ورته مهال د کورونا واکسین تطبیق په هیواد کې دوام لري او امریکا تازه اعلان کړی چې د نږدې 3 میلیونه ډوز واکسینو مرسته به وکړي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوزې جانانه لات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
په خوست کې په لسګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسله اوچته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان افغانستان
د جمعې په ورځ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د زدران میشتو سیمو اوسیدونکو د نظام په ملاتړ وسله پورته کړه او وی ویل چې دوی به د هر ډول امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې، کلی او کور ساتنه کوي. د زدرانو د ټولنیز شورا مشر حاجی مارک زدران په خپلو خبرو کې ویل په اوسنی وخت کې هر افغان ته پکار دی چې د نظام تر څنګ ودرېږي او دا هیواد له شاتګه وژغوري.
د زدرانو قوم نن په دغې باندې خپل وتلی دی، نه چانه تنخوا غوړي، نه چانه سلا غوړي، نه چانه بوټ غوړي، نه چانه کوټ غوړي، نه چانه درشي غوړي، نه چانه خرچا غوړي. په خپل اصلا نن رجک شو او د دغې دپاره چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړو او دغه د شل کولې لسته راوړنیم یا خورې سره خورې نشي. په دا نن سبا حالات کې موږ ته دا په کور دو چې باید د زادرونو د کوم یا مطلب د زادرونو د کوم سنیر ګوانډي کومینه یا په نیر ولایت کې ټول خلک دغه تر ودانګي چې خپل مټ ورون غاړي او د خپل ملک او د خپل نظام سره بګا په بګا ودارېږي او د خمون ته حکومتون کا جواب ورکړي.
د زادرانو د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي دوی به د نظام د سرتیرو په شان د حکومت سره وګه پوګه ولاړوي او د خپل حکومت او خاورې به ساتنه کوي.
زمانو مسخجان زادران د حکومت سره میګټاک په څنګ درځلی وو او د حکومت نه به دفاع کو او د خپل خاور نه به دفاع کو. ان شاء الله میګ به د دښمن په تبلیغات نه را نه وغولېږي. ان شاء الله می په خپل خوره ستي د پېد وکنه سامي څنګه په څنګه ولور چې جنگ سامي مخ مخ جنگيږي. ان شاء الله دایوي په شاتم بوي مختب نشرو.
یو بل پاتسون والزوان سمي ولا اول هغه چې د دې وطن د بربادي خوبونه ویني په غلطه لګیادي او د مخاطبه و نه رسیږي.
موږ د خپل خوره ستنه په خپل کوي شو موږ خپل از سپیر ولسوالۍ زدران زونان غولیو په نره د خپل د سرتيري ملاتړ کوو. د خاور دی پاکو هیڅ ته اجازه نه شو ورکول چې په د خاور کې د مردار پال کړي. هر څوک د خوبونه او بوته وخی چې دلته وطن ته د مونږ افغانستان خاور ته هیڅ ته اجازه نه شو ورکول.
بلوري ته د خوست چارواکي چې سپیری ته پاتسونوالو سره لیدلو لپاره ورغلی ول د قومي پاتسونونو ملاتړ وکړو دا وی ویل چې افغان حکومت به دوی سره ولاړ وي. خوست والی محمد کټوازی ویل
نن بیا هغه وخت راغلی دی چې زموږ تاسو وطن کلی کور خونه د دشمن تر فشار لاندې ده. هغه د شر سر تبلیغ کوي نو څه نه لري. زدرانو قوم د مصالح امنیتي قواو سره د خوست یو جې ولاړ ده لې سولینا نظام نه دولت نه حکومت نه خوست نه خپل کور نه خپل خونه دفاع کوي. هر څوک دې خبر شي چې خوستوال قومونه د چا بازی نه خوري. زه تاسو زدران ورته نه درکو چې موږ در سره یو. تاسو خپل وطن ساتي موږ در سره یو. سوله براولو سولې ته به کار کوو. د افغانستان حاکمیت نظام ته به کار کوو.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. لخو، سربیره، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندوز، تخار، ننگرهار، کندهار او یوشمیر نور هغه ولایتونه یاد شوی چې یوشمیر خلکو د طالبانو په مقابل